د مخام او بجشوي زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په دې یو سات کې د ازادي رادیو دا زما حق دی پروگرام خبريږي. د دې پروگرام د وړاندې کولو لپاره ملالۍ بشیر زما همکاره په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو، ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده، داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د ولس نمایندګي کوي، حتی یوه بله موجوده ډله هم نشته چې دغه نمایندګي وکړي. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوری نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 1300 وروسته له هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 1300 ورځې مخکې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تلقان، بغلان، پنشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتنه کړې چې د سیل خطر ته پام وکړي. د کوټې په یو بازار کې د پولیسو پر یو موټر په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د کوټې د ملکی روغتون ویان وسیم بیک رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه اته ټپیان او د څلورو کسانو مړي ورسېدلي دي. د پولیسو یو جګپړی افسر شفقت چیما اژانس ته ویلي دي چې په دې برید کې په کندهاري بازار کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی دی. سمدستي د دې حمله پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان ایالت کې د پخوانیو دې ډول حملو پړه اکثرا بلوڅ بلتون پالو منلې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت یې تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمباري چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل، د خرما د یکشنبې په نوم د ارتودوکس کلیسا له ورځې سره برابره ده. زلنسکی بیګا په یو ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کارو بله او ویل روسیه په دې کار سره نور هم ځان نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. او د اوکراین پوزنن په یو بیان کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 55 حمله شندې کړې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی د زما حق د تشرح خلاص زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاره می رحمت صاحبای پر مخړی. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو باندې خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقونو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیل حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیې د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه نیټه په پاریس کې د بشری حقونو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او اساسي حقونو نړیوال میثاق نافذ سو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. او د په دې برخه کې موږ تاسې نن د بشري حقونو په د دې اعلامیې د 14مې مادې په اړه باندې خبرې کوو چې د دې مادې له مخې هر وګړی د یو هیواد په سرحدونو کې دننه د حرکت او استوګنې د ازادۍ حق لري. همداراز دا ماده وایي چې وګړي حق لري د خپل هیواد په ګډون یو هیواد پرېږدي او یا هم بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. افغاني ښځې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه یا د باندې د سفر پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانې شایسته صافی او روبینا همدرد میلمنې دي. اوس هم صافی صاحب ما ته وایي چې د روبینا همدرد صاحب د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. همدرد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 14مې مادې له مخې هر وګړی باید دغه حق ولري چې د خپل هیواد په سرحدونو کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او همداراز که وغواړي چې د باندې ولاړ سي دغه حق باید ولري چې ولاړ سي. ستاسو په نظر آیا افغان ښځې د دغه حق څخه برخمنې دي؟
سلامونه تاسو قدرمن ملمنې او ټول اوریدونکو ته. مو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، یو حق دی چې په هر هیواد کې او هر وګړی لري چې خپل هیواد ته په آزاده توګه لاړ شي، راشي، کتنه او لیدنه ونه وکړي. دغه حق افغانستان کې هم مثلا په لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، موږ هم بشري حقونه اعلامیه کې ملحق یو، هم منلې، هم تا ورته تعهد کړی. خو متاسفانه په دې وروستیو کې هغه څوک چې افغانستان نه راوتلي دي دا جرأت نه شي کولای چې بیرته لاړ شي، او تر اوسه داسې څوک نه دي اورېدلي چې تللي به وي. هغه یو څوک چې تللي دي بیرته په هوایي ډګر کې د راتګ په وخت کې ډېر ځورول شوي وي، کیسې داسې وي چې ورته جنجال ډېر جوړ شوی و. نو متاسفانه په دې وروستیو کې ښځې په خصوص دا جرأت نه دی کړی چې هیواد ته بیرته لاړ شي.
مننه ډیره. اوس هم ګورو چې اغلی شایسته صافی له موږ سره وصل شوی ده. بلې، هو، همکار وایي چې شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې. شایسته جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره خبرې کوي. د موضوع په اړه باندې خو تاسو خبر یاست چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر وګړی حق لري چې په خپل هیواد کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي، او که یې زړه وغواړي د باندې هم د دغه سفرونو حق لري. ستاسو په نظر په دې وروستیو کې چې طالبانو پر شوزو باندې ګڼ محدودیتونه وازه کړل، په هغو کې یو د سفر کولو محدودیت و چې شوزو شکایت کاوه چې په ځینو مواردو کې دوی په خپل یوازې پرته له محرمه سفر نس کولای، او بل یو مشخص واټن دوی ته ټاکل شوی دی چې تر دغه زیات دوی یوازې له یو ځای څخه بل ځای ته نسی تلای. ستاسو په نظر دغه د نړیوالې اعلامیې له مخې چې شوزو ته حق ورکول شوی دی او ټولو انسانانو ته، دغه آیا ستاسو په نظر په افغانستان کې پر ځای شوی دی؟
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو ګران ملمنه ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته او د ټولو مسلمانانو ته عبادت قبول وسي. مخکې دې تاسو پوښتنه ته ځواب درکوم. زه غواړم یو وخت هغه خبرې وکړم چې دا زما غوښتنه نه ده، بلکې دا د ټولو د افغان میرمن او د افغان نجونو هرمان ایله ده چې د همدغې مبارک میاشت په برکت الله جل جلاله طالبانو په زړه کې رحم واچوي او پرېږدي نجونو ښوونځي ته، پوهنتون ته، او ښځو دنده ته ولاړ شي، او ټول حق برابر ورکول شي ټولو انسانانو ته. ځکه حق هر انسان حق لري او خدای جل جلاله ټول انسانان آزاد پیدا کړی. خداسې اعلامیه ماده چې ویلې چې هر څوک حق لري په خپل هیواد کې حرکت د مدني فعالیتونه حرکتونه وکړي او داسې نور او کباني وسی هر چیرته دا د انسان حق ده او د انسان زما په نظر شخصي هغه ده حریم ده هو هیڅ حق نه لري چې په هغه باندې محدودیتونه وضع کړي او هغه بندیزونه ورته ولګوي. دا خو اول هغه نه دي چې طالبان دا محدودیتونه وضع کړي ده. تاسو خبر یاست ټول نړیوال خبرې دي چې طالبان څونه ډیر قید او بندیزونه د افغان ښځو باندې راوړي. دا چې هغه پرته له محرم سفر کولی نسی تر یو هغې لک واټن او فاصله چې ورته تعین کړی دی که هغه ښځه هغه نجونو هغه میرمن مشر ورور نه لري که هغه میرمن خاوند نه لري نو هغه څنګه کې زه ګورم زموږ ډیر خپلوان چې غوښتل خپل هغې جوړې کړي نکاحه چې ولاړ سي خپل خاوند څنګه ته ولاړ سي اخوا دوی هغې ته نکاحت نه ورکوي زوجت خط نه ورکوي وایي تاسو حق نه لري تر څو ستاسو خاوند باید دلته راسي او تاسو سفر کولی نه سي او مخصوصا د کافري هیواد خو اصلا موږ تاسو ته هغه نه ورکوو که نکاحت تاسو ولې د کافران هیواد ته ځي تاسو څه حق لري که تاسو د دین نه خبر یې چې یو میرمن واده وکړي دلته اوسي او خاوند یې بل هیواد کې اوسي بهره بهر ووسی دا خو ګناه لري په دین کې ویل په اسلام کې ویل دا او دا نور چې زه کوم یوازې دا د سفر محدودیت نه دی د خپل د مکتب چې بند دی با یو محدودیت د پانتون وظیفه کلبونه پارکونه او څوک آزاد تلل نسی باندې تاسو شاید یو دوه هفته مخکې په تلویزیون کې ولیدل چې یو ځوان هلک د یو ګوشي لپاره چې په ګوش کې هغه ووهل او یو ښځه چې پرته له محرمه خپل یو وړکې نجلۍ سره تلل خو داس کوم ځای ته تلل هغه خو لږ سفر و لږ یو څو واټن هغه و ولې هغه ووهل ته ولې دا ښځه ایسې ده پرته له محرمه خو تاسې خدای تاسو ته عقل ورکړي ده تاسو که تعلیم کړی ده که تاسو د اسلام خبرې خو نو داسې ستونزه مې جوړوي خلکو ته مخصوصا خپل هیوادوالو ته تر کله چې د هیواد د بهر نه تاسو ته یو شی وایي چې یو ماده تعین سي دوی خپله نه پوهېږي چې انسان هر څه حق لري باید هر څه برابر ټولو ته ورکول سي او که خلک د بهر نه ځي د مجبوري نه ځي ځکه د هغه ټول حق دا غنه اخیستل کیږي هغه دونه ډیر تحصیل کړي په شل کاله تحصیل کوي خپل ځان یو وبخي خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده دونه ډیر زیار وباسره په سختي درس ویل دونه اسانه نه ده بخصوصا په افغانستان کې خلک اصلا پیسې نه درلودل هغه وخت چې درس تحصیل کړی و لکه ما غوندي زما ډیر په سختي خپل درس ویل نو هغه حق نه لري چې خپل ایوات کې کارو کې زحمت وباسي هغه چې چې ذکر خپل نور خپل وان ته خپل ایوادوالو ته ځکه نو کله هغه ټول حقونه دي هغه یو شروان وخت نو خو مجبور دی هغه د هیواد نه وتښتي ولاړ سي یا به بهر نه رسیږي ښه که نه رسیږي په لارې مړ کېږي یا قاچاقبر غلا کوي یا داسې نور ډېر ستونزه پیدا کېږي او د دې وجه د دې سبب او د دې ریشه همدغې د طالبانو حکومت ده چې سمه نظام نه دي جوړ کړی تر اوسه پورې اوس تقریبا 2.5 کاله کېږي خلق همداسې اوزګاره بیکاره تحصیل کرده خلک زموږ په هیواد کې همداسې د ماستر په څویه زه خبر یمه چې همدلته اوزګاره دی په خپل وطن کې خو هغه مجبوره ده چې ولاړ سي وتښتي خپل هیواد نه ځکه هغه زمینه نه مساعد کوي چې هغه در کار وکړي په خپل وطن کې کار وکړي که ولاړ سي بل هیواد ته ولاړ سي هلته هم خو هغه زمینه ورته مساعده نه ده مجبور دی که مزدوري کاري وکړي زموږ تحصیل زموږ زده کړه زموږ مهارت زموږ سیدان یوازې زموږ په خپل هیواد په لار تخوري او موږ ټوله غواړو یوازې نه که نارینه دي که ښځینه دي که نجونې دي هر څوک غواړي په خپل هیواد کې اوسي ژوند وکړي خدمت وکړي ځکه همدلته موږ پیدا شوي یو غواړو چې په خپل هیواد کې موږ هغه وکړو خدمت وکړو او زیار وباسو چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي مګر نه موږ چې ګورو هره ورځ دا وضعیت له بد بدتر نه کیږي خو تر کله پورې موږ هم داسې په دې شرایط کې اوسو نور هیوادونه ته وګوره نور خلک ته وګوره په کوم ځای کې رسیدلی او افغانستان وګوره او د افغانستان خلک
مننه
کوم وضعیت موږ خلارو
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ته راځم. اغلی همدرد، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې چې اغلی صافی خبرې وکړي، د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې شدې شرعي محرم پرته نس کولای چې افغانستان څخه د باندې سفر وکړي. ستاسو په نظر دغه یو څونه مهمه موضوع ده او څومره خنډ یې د شدو په ژوند کې رامنځته کړی دی؟ هغوی چې شرعي محرم کېداس چې ونه لري یا کوي لري، هم د هغوی سره مخالفت لري او د هغوی څخه بیریږي، د هغوی د بیرې څخه چې تاو تریخوالی ورسره کوي. د دا ډول ښځو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی یا څومره ستونزو سره مخامخ دی؟
تاسو وګورئ، د شرعي محرم موضوع چې ده، هغه هم د شریعت د لحاظ نه په هغه زمانو کې مطرح شوی و چې هلته به کله ښځینه مثلا په لرو ځایونو ته تللې او لارې ډېرې ناامنه وې، ځمکني سفرونه وو او د تیارې د لارې دا سهولتونه نه وو. اوس خو تیاره یا میمنې چې پرواز کوي دا یو امن سفر دی چې بې محرمه هم هېڅ مشکل پکې نشته. او دوی چې دغه مسایل مطرح کوي اصلا د شریعت پر اساس نه دي، دا اصلا د ټولنې د ښېګڼې او دې په اساس نه دي. لکه څنګه چې زموږ خورا ورته اشاره کړه، یو ډول محدودیتونه دي چې د هرې خوا نه فقط په ښځو باندې وضع کېږي او ډېر زیات هم هغه اساس ته چې وګوري سړی، هدف ته چې د دوی څوک وګوري، هغه سیاسي تعامل په ارتباط دی چې کله دوی د ټولنې سره سیاسي تعامل کې وروسته راشي یا خپل اهداف او مقاصد ته ونه رسیږي، بیا یو نوی یو تازه محدودیت په ښځو باندې ولګي. متاسفانه ښځې ډېرې زیاتې قرباني دي په دې وروستیو کې. ښځې پرېږدي ټول د افغانستان خلک یوازینۍ لاره چې دوی د ژوند لپاره پیدا کړې نظر کې نیولی، هغه د هېواد نه بهر کېدل دي. د افغانستان ټول وګړي غواړي د افغانستان نه بهر لاړ شي، ولو که نږدې ګاونډی هېواد هم وي، خو چې دوی وتوانېږي پکې یو سرپناه ولري، دوی ترجیح ورکوي چې لاړ شي اول ته خپل ژوند پیل کړي. علت یې دا ده چې افغانستان کې د هرې خوا نه محدودیتونه ډېر دي. اوس همدغه د محرم موضوع، تاسو خپله فکر وکړئ، یو مېرمنه چې خاوند ونه لري، ورور ونه لري، څوک ځان سره وخت محرمې بوزي، بیا چې د یو لرې هېواد نه افغانستان ته ځي یا بیرته بیا ورنه راځي، د هغې د ټکټ مسله ده. مثلا څوک ځان سره وخت بویزي چې ته راځه ما سره محرم اوسه تاسو زه خپل هېواد نه لیدنه وکړم یا لاړ شم. تاسو پوهېږئ چې په هېواد کې دننه د هر چا کورنۍ پاتې دي، هغوی باندې ښه او بد راځي، یو څوک باید ازادانه وشي، کړی لاړ شي، دیدن ورسره وکړه، بیرته راشي. خپل هېواد خو خپله مور غوندې هر چا ته ارزښت لري. هر څوک غواړي چې ولو که د هر ضرورت یا هر احتیاج پر اساس دوی د هېواد نه بهر اوسي. دا اوس نیمایي خلک چې تللي دي د طالبانو پخوانۍ دوره وریاده وه، پوهېدل چې په ښځو باندې بیا محدودیتونه وضع کېږي، ښځې بیا تعلیم ته لاسرسی نه لري، وظیفې ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د هېواد نه بهر شو. کینی ټول به د مرګ خطر هم نه هېڅ کول، خو دغه خپله محدودیتونه دا هم یو ډول تدریجي مرګ دی چې په خلکو باندې راځي او د ژوند په ځای دوی مثلا ناامنه ژوند ننده بدتر وضعیت دی چې خلکو باندې دومره محدودیتونه دي. تاسو په خپله په تلویزیونونو کې وینئ چې هغه معلمینې، ښځینه معلمینې چې پخوا به مکتب کې درس ورکول، معلمې وي، ښوونکې وي، اوس د سړک په سر ناستې دي او د خلکو بوټونه برس کوي. هغه وضعیت وګورئ. دا تاسو څه فکر کوئ، د افغانه ټولنه پرمختګ په لورې روانه ده او کوم بل لور ته؟ آیا څوک چې د یو ټولنې د حاکمې ډلې په توګه راځي او ځای نیسي، قدرت نیسي، د هغې مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت یې دا دی چې ټولنه د یو پرمختګ په لوري بوزي او که شاته یې پرېږدي یا شاته بوزي. اوس افغانې ښځو وضعیت چا ته معلوم دی؟ څوک ورته اندېښنه لري؟ باید مسؤوله کسان، یعنی د حاکمې ډلې معنا دا ده چې دوی مسؤلیت احساس کړي. متاسفانه دوی د افغانو ښځو په برابر کې مسؤلیت نه احساسوي، بلکې هغوی نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي خپل سیاسي تعاملاتو کې، چې دا خپل باندې یو غټ یو د تاریخ جبر به یو دا په تاریخ کې ثبت دي. زه یو افغان مېرمنې په توګه هیڅکله د طالبانو دا محدودیتونه، دا زجر، دا فشارونه چې افغان ښځو باندې وضع کړي دي، دا بس معنی یې نه شي. یو ښځه وخت چې شرافتمندانه وظیفه لري، زی او خپل کورنۍ ته خدمت کوي او یو حلاله معاش یا عاید لري دا خو وضعیت یو کدا چې هغه ننوایی تر څنګ د ساره نه کینی تر مازدیګره چې یو پنځه شپږ ډوډۍ وچه پیدا که نورو شیانو نه هم تېره ده او هغه بیسي بیا هر نامحرم ته یې لاس اوږد وي او دا ورته خیر غواړي. دوی ټولنه کومې خواته بوتله؟ د دوی مسؤلیت د دغې ښځو په برابر کې څه شی دی؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې زموږ په ذهن کې پاتې دي. دغه اوس امنیت شورا یو ناسته ونیوله، د هغې نتیجه هېڅ معلومه نه شوه چې دوی څه وکړل. زموږ ټولې سترګې بین المللي ټولنې ته دي، بهرنیو هېوادونو چې افغانستان په سیاست کې دخیله دي هغوی ته هم سترګې دي چې د دوی تصامیم څه دي. امنیت شورا او کله چې د دوی ښځینه کارکوونکي په کور کېنولې، دوی وروسته د هغې نه بیا یو ناسته ترسره کړه. ولې مخکې د هغې نه دغه ناسته نه ترسره کېدی؟ کله چې افغان نجونې د خپل اساسي حق نه چې هغه تعلیم ته لاسرسی دی د هغې نه پاتې شوې او محدودیت ورباندې وضع شو. کله چې افغانې میرمنې د دندې ته د تلو نه بندې شوې او باندې محدودیت وضع شو، ولې دا ناسته نه ترسره کېده؟ اوس چې ترسره شوه پایله یې څه ده؟ دا د بند دروازو تر شا ناسته وه، ولې اوس پایله نه را اعلانېږي؟ موږ ټول منتظر یو چې د یو خوانه یو مثبته خبر واورو. متاسفانه د افغان ښځو په ارتباط باندې ډېر دغه دوه نیم کاله وشو چې موږ فقط او فقط بعدې خبرې، محدودیتونه، فشارونه او دا ګورو. نور موږ هېڅ وانه اورېدل. دغه اوس پسرلی پیل شو، موږ سترګې وي چې د یو خوانه به یو فشار وارد شي، یو مصلحت به وشي، یو ناسته به وشي او افغان نجونې به خپل مکتبونو او پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي. مګر متاسفانه بیا هم داسې خبر پیل یا نشر نه شو.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې وه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب یو ټکسي ودراوه او بیا یې یوه ښځه چې دغه ټکسي کې له یوه ځای څخه بل ځای ته تله هغه کښته سوله او دې طالب د ټکسي چلوونکي په څپېړه ووهه. دغه پیښه پورې ویډیو باندې ثبت شوې ده، خو کېدای سي چې دا ډول نورې پیښې هم سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ټکسي چلوونکو یا هغه خلک چې د ترانسپورت په بخش کې کار کوي د هغو پر ژوند باندې څومره ستونزې رامنځته کوي؟ ځکه چې ښځې خو د دغه ستونزې سره مخامخ دي، اما طالبان هغه خلک هم کېدای سي تر فشار لاندې کوي چې دغو ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي.
دقیقا دا خو وخه دا فکر خبره ده که موږ د یو نګانو وګورو چې د انسان د کرامت نه چې ډېره بې عزتي کوي انسان لپاره. طالبان که هغې امر بالمعروف نهي عن المنکر ده، هر یو چې ده دا حق نه لري چې د چا په مخ کې ووهي هغه تسپېړه، دا خپله یو ګناه ده. او بل دا چې دونه ډېره زیاته اغېزه کوي دا ټکسي چلون دوی باندې، ځکه هغوی د هماغه طریق خپل عایدات او خپل هغې روزمره کار چې کوي هغه چمتو کوي خپل کورنۍ پیسې. که دا موجودیتونه دوی وضع کوي چې ټکسي چلوونکي ته وایي او نور ترانسپورتي خلک ته چې تاسو ښځینه پرته له محرمه وینسي، او دا خو یو دا خو خبره کړې ده، او بل خبره دا دویم کړې ده امر بالمعروف نهي عن المنکر چې هغه وکړي نور په خپل هغې ټکسي کې راډیو او کوم سندر دا شیان هغه مه پرېږدي. دا د یو د یو ټکسي چلوونکي او د یو ترانسپورت هغه شخصي تحریم ده. دوی حق نه لري چې دا خبرې وکړي. د اسلام نه زه هم خبر یم، تاسو هم خبر یې دا امارات وایم. نو ولې تاسو دونه فشار او دونه د اسلام نوم بدوي چې خلق اسلام نه په بده سترګو وګوري او د اسلام نه وتښتي؟ همدا چې تاسو ډیر فشار راوړي د اسلام د نوم نه استفاده کوي چې داسې کار ونه کړي، هغه څه کار ونه کړي، اخوا مزي دا حرام ده، دا حلال ده، دا ټول خلق پیژني. هر څوک خپل ځواب ورکوي، هر څوک په قبر ولاړ سي که جنت ته ځي که بهشت ته ځي او که دوزخ ته، هغه اعمال تعیین کوي، نه تاسو طالبان چې تاسو داسې ظلمونه او تاسو دونه فشارونه راوړي چې خلک د دین نه بیزار کوي او خلک د اسلام نه بیزار کوي او د اسلام نوم بدوي. اسلام ډېره ښکلې سپېڅلې پاکه دین ده چې هېڅ کلم د انسان باندې ظلم نه دی کړی. حتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که هغه ښځې د هغې کله چې هغه سبایي جومات ته تلل هغه باندې خاک خاشاک د شیان اچول، دی زلم دا کار تکرار کړ څلور څلورم ځل هغه نو بیا یې پوښتنه وکړه ولې هغه ناروغه ده دغه عیادت ته ولاړ دا اسلام دغه څه دین هغه بیا هغه ښځه اسلام ته مشرف شو نو کوی کوم اسیرم نیولې وو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغوی داسې ظلم نه کوله هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د نورو صحابي او د نورو یارانو دا سلوک چلند صداقت امانت رښتینوالی او دا ښه سلوک چې لیدل هغوی مستقیم اسلام ته اسلام قبول کول او اسلام ته مشرف کېدل د دې کارونه او د دې چلند د طالبانو سلوک دا ښایي چې خدای نخواسته اسلام ډېر هغه بد یو دین ده هر کال چې موږ کتل په نړۍ کې په هر هېواد کې دونه ډېر خلک مسلمان کېدل تر کله چې دا طالبان په امارات ته راغلي موږ تر اوسه هېڅ یو نه لیدلی چې د اسلام په دین کې اسلام ته راشي او اسلام ته مشرف شي ځکه دوی اسلام نوم بد کړی ده هغه خلک چې مسلمان دي د مسلمان نوم بد کړی ده زه دا وایم چې تاسې ولې کله چې غواړي یو قانون عملي کړي او یو قانون چا باندې تطبیق کړي اول تاسې خپل ځان باندې تطبیق کړي قانون داسې نه ده د عام او خاص ټول باندې یو شان وځي کیږي دا چې نه هغه څوک چې مظلومه ده هغه باندې تاسې په څومره قانون تطبیق کوي هغه څوک چې تاسې اوربانې زور نه لري هیڅ هغه ته نه وایي کومه وګورو چې طالبانو د طالبانو په منځ کې ډیر خلک دي
شایسته جانې په بخښنی سره ستاسو ځغه قاته وصل کیږي او سم نه اوریدل کیږي که تاسو خبرې وکړئ چې موږ واورو او بیا وویلای سو فکر کوم چې موږ رابطه له شایسته صافی سره قاته سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته د استودیو سره وصل کو اغلی همدرد ستاسو خبره په همدې تړاو باندې پښتنه وکم کله چې شذې له دا ډول ستونزو سره مخامخ وي موږ ته په ډیری مواردو کې شذو ویل دي چې دوی غواړي دفتر ته لاړ شي خو ټیکسي ورته نه دریږي ځکه چې هغه فکر کوي چې دوی پورته کې او ترانسپورټ ورتي خدمات ورته وړاندې کې طالبان به ودروي او ورسره به بد چلند وکړي یا به بندي کړي د ټیکسي چلوونکي د دوی په وینا باندې د بیر په خاطر باندې شوزو ته ترانسپورټي خدمات نه وړاندې کوي ستاسو په نظر دغه څومره لوی خان دی د شوزو په ژوند کې
دقیقا چې لوی خان دی لکه څنګه چې تاسو مو ویل دا هیڅ وخت یو څوک چې مثلا ټیکسي ډرایور دی دې ته زره نه کوي چې یو مېرمنه پورته کړی ځکه چې هغه خپل ورسره پلانجو پاتې کیږي اول خو دغه ټاکسي ډرایور خپل یو مشتري بل څه ورکوي ځکه د ټولنې نیمایي نه ډېر نفوس خزینه دي نو کله چې دغه محدودیت خپل د ټاکسي ډرایور ته څومره یو لوی خنډ کېدلی شي خپل مشتري بل څه ورکوي بل خبره دا ده چې دغه مېرمنه بل اخره څه وکړي یو څوک شته چې د دوی راک واوري په هر برخه د ژوند کې چې دومره محدودیتونه یې بل اخره به څه وشي وګوره یو مېرمنه چې د مالی وزارت کارکوونکي و هغې ته وویل شو چې ته لاړه شه او د خپل کور یو نارینه د معرفي کړه چې راشي او دلته ستا په ځای کار وکړه اوس که دغه مېرمنه تاسو فکر وکړئ په خپله کورنۍ کې دننه کوم نارینه ونه لري بیا دا څوک معرفي کړه د ځان په ځای او دا بل څوک چې معرفي کړي ته څه ګټه رسیږي د دې د کور متکفل کیدلی شي کنه یو عجیبه پریکړه د افغان ښځو په ارتباط کې چې سړی بیخي ورته ایران شي چې اوس دغه کومه ډله دې ته متوجه ده کنه نه چې دا په څه پایلې ولري بل اخره دا کومې پریکړې چې کیږي آیا افغانستان یو نه یو د چې په دې کې مثلا اسلامي نظام جاری دی او آیا دا اسلام نه وای راغلی افغانستان ته کوم کلونه مخکې مونږ مسلمانان و الحمدلله او بل دا چې دغه د نورې نړۍ د نورې وادونه د زمونږ ګاونډي اسلامي وادونه ته تاسو ګورئ چې د هغوی کاري نفوذ څومره فیصله یې خزینه تشکیلوي پاکستان کې په نورو په انډونیزیا کې په ایران کې په عربو کې په ټولو اسلامي وادونو کې چې تاسو ګورئ ډېر غټه سلنه کاري نفوذ خزینه تشکیلوي نو ولې په افغانستان کې وضعیت بل شان دی ولې افغانستان کې دومره محدودیتونه دي دا محدودیتونه په افغان ټولنه بخصوص ښځې کومې خواته بوزي تنه د محرم موضوع په ترافیک او په
دوکې نه نه بلکې دوی کاری دغه کې کله چې کار کول بشر دوستانه مرسته رسولې د ولایتو ښځو ته دوی نه دا غوښتنه کیده چې ته د یو نارینه در سره راوله د محرم په توګه خو دوی ته چا فکر نه کاوه چې دغه ښځه محرم لري دا څوک ته ځان سره راوړي دغه خپل یو څلور افغانۍ معاش به هم د هغې سره نیمایي کوي نو طبعا ځکه څوک چې ته راولي که د کور کس دې هم او که د بهر نه هم وي هغه مجبور دی خپل کار پرېږدي د کور نارینه او تا سره محرم په توګه لاړ شي دندې ته چې ته بشر دوستانه مرستې رسوي کورنیو ته او د دفتر په موټر کې هم ځې امن هم وي مګر بیا هم ته باید محرم ولرې نو دا محرم د کومه شي دا محرم به خپل کار پرېږدي کو بل څوک په کور کې محرم نه لري بل څوک به ځان سره د محرم په توګه بیا ډېری ښځنه ما واورېدل چې بیخي پردي نارینه د محرم په توګه به ځان سره بیول مجبوره وي په کور کې هم نارینه نه یا خپلې دندې نه بیا وځي ډېر ستونزې را پورته کېږي د دې مسایلو نه تنه هغه ښځو ته باید نه ګورو چې هغه په کور کې ورور لري بیا یې ورور ممکن بله وظیفه ولري دنده ولري درس ولري هغه ونشي کړی یا خپله وګورئ افغانستان کې متاسفانه د جنګونو څومره ښځې او مېرمنې بې سرپرسته کړي دې ته څوک متوجه دي چې څومره ښځې بې سرپرسته دي دا بې سرپرسته ښځې محرم د کومه که دې ته هېڅوک د هېچا پام نه دی فقط رازو او محدودیتونه وضع کوو په دې پسې نه ګرځو چې دغه محدودیت تر شا څومره خلکو ته صدمه ورسېده څومره خلک د فشارونو سره مخ شو زموږ مسؤلیت د دوی په برابر کې څه شی دی په دې پسې هېڅوک هم نه ګرځي متاسفانه دغه وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی
مننه اغلی همدرد اغلی صافی مخکې ستاسو رابطه له موږ سره قطع شوه زه غواړم چې ستاسو څخه بله پوښتنه وکم هغه په دې برخه کې چې د طالبانو حکومت وروسته اعلان وکړ چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې دغه کس چې یو بل ټکسي چلوونکی په چپیړه وهلی و هغه ونیول سو خو وروسته دغه راپور مشت نه دی ترلاسه کړی چې آیا هغه مجازات سو کنه او آیا هغه خوشی سو کنه خو عاکف مهاجر وویل چې شځې له محرم پرته د اته او یا کیلومتر پورې د تاګ اجازه لري او تر هغه زیات نه ستاسو په نظر دا ډول ورته کیلومتر یا واټن ټاکل د شوزو پجوان کې څومره خند رامست کوي او دا به څوک ټاکي چې څومره مزال شوزو کړی دی
ډېر زه تمنه مخکې وبخښې چې دلته انټن نمبر کول انټن قطف کوم دې ښه علیکم قطف که کدا اګه ستاسو د خبرې کړی دا چې موږ غوونیول کتاسو ونیول ولې په رسنیو دي کتاسو په خبرونو کې په تلویزیون شو سوشل میډیا کې ښکاره نه سو تاسو هغه سره څنګه چلونو کړ دوی هر ځل همداسي نظامی خلک د مخکې نظامی خلک دي که حکومت کې ملکی وو که نظامی هر څوک هم داسې په یو بهانه کې وی نیول د باول یا وحل یا شکنجه هر یو هغه ظلمونه ور باندې کول بیا وروسته ویل چې موږ اشتباه کړی ده دا خونی کې تاسو هر یو وخت او ورته جزا ورکړي په خپل ځای هر څه ور باندې وکړي بیا وایي چې موږ اشتباه کړی ده هغه خلک نه ده یا هغه دا نظامی نه و نه دا ملکی نه و دا همدغه په بهانه کې ډېر نظامی او مقاومت او فعال مدني هر څوک هم د سپی او باندې نیولې دا او زیاتره تاسو خبرې چې شکنجه کړې ده غوی بخي روګ دي تر سومیا چې روګ د نخ هغه نه خنو او چې غوی چې دا ژوندې د کمره د چې او دا خبرې چې دا مرکز کړی چې موږ هغه نیولې دا بیا به تاسو خوشی کړی دا کومه ده دا یو وازی یو خبر خبره سو چې هغه نیولې په کوم شبه کې تاسو ول ولی هغه هو هل څه د غیب انساني کرامت یو به احترام وکړ او دا چې دا هو هل نو تاسو چې دونه کلوات او فاتا واتن ته خزو ته تعین کړی دا آیا تاسو خبر یست هغه خزه چې کار لري دا کار سونه ځن کې یو تر کومه ځای پورې خزي خو نیکي چې موږ یو واتن ورته تعین کو اوس جهان اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی دا موږ بل هیواته زو د موږ تجارت پېښه خزسته چې غواړي بل هیواته زی هغه سره محرم نسته نو کولی نسی یو نور څوک دان سره وریځه دا غي دا ټکټ نور مصرف دا شانه غي کولی نسی چې برابر کی. خو زه دا وایم چې تاسو کوم یو قانون او کوم یو ماده او کوم یو حکم صادر کوي باید د هر نگار نه تاسو غور وکړي وګوري آیا زمونږ خلک زمونږ یو توال چې دا قانون مو ته کوم غوړي دا حکم صادر کو آیا ځخه توان لري موږ کولی سو دغه باندې تطبیق کو وړي د یوازې یو نه کنه ګوري چې کولی سي کنه کولی سي باید د خلکو باندې تطبیق شي اغم یوازې خزنه باندې ولی خزنه خدای پیدا کړی نه دا خزنه حسنق نه لري تاسو د څه نه پیدا سوې دي او تاسو مور خور هیڅوک په کور کې نه ده که تاسو د خپل د میر د هی عمتنان هیوادوالو او خزینه نه انجونو او میرمن سره داسې سلوک او داسې چلند کوي تاسو دا خود تاسو دا اخلاق سلوک دا خایي چې تاسو په کور کې هم داسې چلند سلوک خپل ښځه خپل خور خپل نور خپلوانو سره هم داسې بد سلوک کوي دوی خپل ځان وایي چې موږ د شریعت او موږ د قانون په کوم یو د اسلام د نگانه موږ دا کار نه کوو کوم حدیث کوم آیات موثق راغلی هغه تاسو ولې پېښ نه کوي که تاسو د حدیث او د قران د آیات خبرې کوئ خو موږ تختاره کې موږ هم قبول کوو د دوی هر عمل د دوی هر پیښه هیڅ یو د اسلام مطابقت نه لري او د اسلام د هغه نه دی اخیستل کېږي دوی یوازې خپل کوم یو چې قانون او کوم یو چې دوی زه غواړي اماغه د خلکو باندې عمل کوي د دوی یوازې امداده په ژبه ویل ده او کده د خزو د حق نه مکان وګورو هغه وای چې مونږ وو مکتب خلاص وو که مونږ وو هغه کو خزو لار سیدند ته د خبره خوښنه نه کړی یوازې په هغه دی په ژبه دی او په عمل نه ده د دوی کارونه د عمل یوازې هغه بد سلوک او بد چلند چې د مظلوم خلکو باندې کوي او د بیچاره خلک باندې کوي او نظامی مقاومت او فاعل مدني خزو انجنو دوی باندې یوازې دوی زور رسیدلی بس د دوی راتګ زما په نظر د کابل په افغانستان که مرکز مقصود کابل کې د دوی چې بخپل ژبه وایي چې موږ فتح کړی د کابل زما په نظر یوازې د خزو هغه وو چې دایداسي او کابل فتح کې تو ظلمونه خزو باندې کې چې مخې شل کلام داسې ظلمونه کړی وو زه خو هغه وخت نه ومه خو ورکه زما مور خبرې کړې چې داسې ظلمونه دوی تر هغه وخت 15 کاله پورې نه خزه پرې خود چې وظیفه تلارسي او نه انجنیر پرې خود چې خوندي تلارسي اوس دې عمل نه معلومیږي اوس هم د دوی پلان امده غري چې خزه باید په کور کېني انجنیر باید په کور کېني او بيخي تعلیم بنده او خزم باید سي چې تولان نسي او کباندي د بازار تم دي دغه باید خوان ولارسي کا اورور سي اورونه ارڅوک شتا لارسي کا لارسي پرته لمره محرم لا ولار نسي نو تاسو د افغانستان د وضعیت نه خبرې موږ د نور هیوادونو غوندې داسې پیشرفته او مترقي هیواد نه یو زموږ هیواد نه شي هر شي سهولت زموږ سره زموږ ډیر خلک شمن وسي چې هر شي آنلاین وخت او غواړي چې خپل غي اسونده رسکي نه زموږ خلک ډیره فقیر بې وزه خلک دي او ډیره په دغه جنګونو کې په دغه افغانستان کې دونه ډیر جنګونه سوی ده ډیره خبرې دي د خبرې نه او دا جنګونه هم د ډیر غوی کبله ده چې خلک خپل ور خاوند ډیره خپل اغیره لاس ورکړي ده نو دوی څنګه وکړي د کوم ځای د ګونو واخلي او بس خپل خاوند خپل پور چې داسې موږ داسې بازار ته خو زه وایم ډیر غواړم چې هیله کوم د دوی ته ډیر ما ویلې په هر مرکه بیا هم ورته وایم خیر ده د خدای لپاره تاسو لکم قانون کوم حکم صدر کوي ډیر پاملرنه وکړي ډیر غور وکړي چې ما زر ورکوي بيوازو خلک ته مخصوصا د افغانستان خلک چې دوه رنج باسلې دونه تکلیفونه ګاللې دونه غي ستوند دوی کارلې یو ستوند سره ما اوسه مخ دي نور ما ورکوي دوی ته دونه درد تر کله پوری دونه در دوی ته ورکوي تر کله پوری دوی مهاجرت کوي لارې بل هیوادونه خدا موږ دغه هیواد زموږ امدا هیواد زموږ هیواد چې موږ ته ونه وسو در په کارونه کې نو چی ته بولارسو
مننه اغلی صافی اغلی همدرد استاس خدغه پښتنه کومه لکه ځینی کیسې چې تاسو زموږ پر راپورونو کې هم اوري او هغه خلک چې موږ سره خبرې کړې دي د افغانستان څخه د نن شدي دوی ډېری وختونه د خپل کیسې کوي او شکایتونه کوي چې څه ډول د دوی مخه نیول سوې ده چې دوی په افغانستان کې د نن یاد باندې سفر وکړای شي تاسو په خپل دا ډول کیسې اوریدلې یا لیدلې دي چې موږ اوریدونکو ته په اړه وایست؟
بلې دقیقا دا ډول کیسې خو د خپلوانو او د دوستانو د افغانستان اوریدل او
او لکه څنګه چې تاسو واوریدل ظریفه غفاری چې کله تللی وه هغه خپله مصیبه کې وویله چې کله بېرته راتګ وخت کې ډېره په هوایي ډګر کې ځورول شوې وه. نو داسې کیسې متاسفانه ډېرې دي. بلې دقیقا چې د خپلوانو د دوستانو نه یاورو میرمنې داسې قصې لري چې اصلا زړه نه ښه کوي چې د کور نه بهر شي، ځکه د کورنۍ خلک کورنۍ وګړي هم ورته وایي چې د دې نه چې تاسو د دومره ستونزو سره مخ کېږئ نو ښه دا ده چې تاسو په کور کې پاتې شئ. دوی ډېره هڅه کوي چې کور نه بهر لاړې نه شي، او که بیا زیان دغه مشکلات متاسفانه ډېر ورسره مخ شوي دي. کله چې دوی غواړي چې یو خپل ډاکټر مسله یې یا یو جدي مسله سره هم مخ شي، حتی ما اورېدلې دي چې خپل ګاونډ هلک یې د محرم په توګه معرفي کړی د ځان سره یې بیولی دی، او دوی خپل هغه ستونزه پرې مشکلات سره حل کړې ده. دا ستونزې متاسفانه ښځو ته ډېر لوی خنډ کېدلی شي. کله چې یو ښځه وغواړي چې ډاکټر ته لاړه شي په یو اصراري حالت کې، کله چې یو مېرمن وغواړي چې یو عاجله سودا پسې لاړه شي په کور کې، یو عاجله سودا کور دی، هر څه پکې ضرورت پېښېږي، وخت چې غواړي لاړه شي یو عاجله پخوا به موږ وخت چې عاجله سودا په کار وه یا به د ډاکټر مسله وه موږ وځلې یو ټکسي را وغوښته او هغې کې به کېناستو لاړو. مګر اوس متاسفانه په کور کې یو یا دوه نارینه یې هغه په کار کې بوختې یا دندې ته تللي، نو دا ښځې به دغه ستونزې سره قملوي. زه نه پوهېږم چې دغه محدودیتونه به څو پورې وي. خدای وکړه چې د یو خوانه روښنایي راشي، او دغه قصې چې ډېرې د جهالت قصې دي اصلا تاسو باور وکړئ دا هیڅ ځای کې ځای نه لري، په هیڅ ځای کې د تطبیق وړ نه دي. دا قصې چې دلته چاته څوک کوي هغوی حتی ورته حیرانېږي، خاندي چې دا څه رقم خلک دي چې دغه رقم فکرونه لري. متاسفانه دا بیخي ټولنه وروسته پاتې کوي، او ښځو او کورنیو ته فشار واردول، ستونزې جوړول. دا د یو حاکم نظام چې دوی ځان ته نظام وسویت په چې دي د دوی یعنی مسؤلیت نه دی. د دوی مسؤلیت دا دی چې ټولنه کې اسانتیاوې برابرې کړي، د ټولنې خلکو ته باید سهولتونه ډېر شي، آرام ژوند ولري. خو متاسفانه موږ بل لوري ته روان یو، او دا چې د دغه ستونزو نه به څه رقم او کله خلاص شو دا نو یو وضعیت دی. تاسو ولیدل چې تېره دوره کې د دوی 15 کاله موږ قرباني شو. زه یوه دغه قرباني نجونو نه وم چې په ښوونځي کې مې مثلا ښوونځي ته مې لاسرسی نه درلوده، او بیا زه په ډېر مشکل سره وروسته د دوی د دورې نه وتوانېدم چې 3 کاله یې جبران کړم، مګر دوه کاله یې زه وروسته پاتې شوم. او هغه خلا تر اوسه پورې زما په ژوند کې زه یو هغه وینم، یو غټه خلا وینم چې رامنځته شوې وه. نو اوس هم دوی وایي چې موږ یو اتیر نظام کې دوی ویلی چې یو سیستم جوړو، خو 15 کاله دوی ونه توانېدل چې دا سیستم جوړ کړه لکه دوی چې غواړي. خو هماغه وخت همدغسې د ښځو نه استفاده کوله، د دوی په نوم باندې خپل تعاملات کې یعنی استفاده کوله. او اوس هم دغه د 2.5 کاله وشو دوی ونه توانېدل چې یو نظام جوړ کړه، یو سیستم جوړ کړه د ښځو د نجونو دپاره چې دوی هم مکتب ته لاسرسی ولري، پوهنتونونو ته او هم دندو ته. نو دوی خپله باندې د یو لوري نه ښایي چې دوی خپل ضعف برملا کوي چې دوی تر اوسه ونه توانېده چې یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي او نوم یې شرعي سیستم ږدي. ماتاته وکړي پخوا هم شرعي سیستم و. زه ماسپښین مکتب ته تلم او هلکان سهار تلل، زموږ په دوره کې به هېڅ هلک نه و، او د هلکانو په دوره کې هېڅ نجلکۍ نه وه. هغه هم یو شرعي او ښه تحصیلي نظام و چې موږ زده کړې پکې وکړې، او تر اوسه پورې ښه په شریعت برابر مېرمنې یو او فارغ شوې یو او خپل لاره مو نیولې ده. خو هغه سیستم چې دوی نه مني، نو خپل سیستم یې څه شی دی، بدیل یې څه شی دی، ولې دومره ځنډېږي؟ آیا دا د دوی ناتواني ده چې دوی په 2.5 کلونو کې ونه توانېده یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي؟ دا څومره نور غواړي چې دغه مېرمنې او دغه نجونې د تحصیل نه وروسته پاتې شي؟ دا په خپله باندې ښایي چې دوی سیستم سره مشکل نه لري، سیستم شرعي سیستم دی. خو څه شی چې دوی غواړي هغه د ښځو د حقونو نه په خپل سیاسي تعاملاتو کې سو استفاده ده. که نن دومره وخت 2.5 کاله یو سیستم نه جوړېږي، دا دوی سیستم به بلاخره شي خو یو سیستم به چې پاره کې بنجونی بیلی الکان به بیلی خو په خو کوم دغه سیستم وو بنجونو د پاره خزینه معلمی نه وی د الکان د پاره نارینه معلمی نه وو اوس هم که تو دوی یو څه سیستم را وباسي خو هم دغه شی به نو بل به څه شی وکړو خو کومه معجزه نه کوي خو خو هم دغه سیستم وو د ذکر لپاره او چې دوی هم جوړ کړه د نه پورته شي نشي جوړولای نو ولې خپل وخت ځای کوي ولې د افغان ښځو انجونو په نا امیدۍ باندې ور زیاتې ولې دوی دغه یو اساسي حق دی د لاسرسي نه ښځې انجونی محرومې د دې پایله به څه وي راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره څوک وي چې د دوی میرمنو ته تداوي وکړي دوی میرمن یو کورنۍ چیرته دي چې دوی د افغان ټولنې د پرمختګ په قصه کې نه دي او پروا یې نه لري واضح خبره ده چې د دوی کورنۍ اتمن په بهر کې دي ښه سهولتونو ته لاسرسی لري او د عام او بیچاره خلکو مسؤلیت دوی نه احساسوي
مننه آغلی همدرد آغلی صافی استاس څخه بیا هم د دغو محدودیتونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې طالبانو له محرم پرته د شذو پر سفر باندې لګولې دي کله چې شذې له محرم پرته سفر نسی کولای استاسو لکه تاسو چې هم مخکې ویل آغلی همدرد هم دا ډول نور ډیرو خلکو ګڼ خبرګونونه و دغه محدودیتونو ته وشودل او دا خبرګونونه تر سپوري نه دي توانې دلې چې د طالبانو پریکړه دی بدله سي ستاسو په نظر طالبانو ولې پر دغو غبرګونونو باندې غوږ نه دی نیولی او دغه پریکړه بیرته نه ده اخیستې
ډېر زیات وبخې او طالبان ډېر زیات وبخې طالبان غبرګونونه نه دي خوځلي ما پام نو
بلې زما پښتنه دغه د اغلی صافی چې د طالبانو دغه محدودیتونه ته چې د شذو پر ژوند باندې رامست کړی دي ګڼ خبرګونونه ورته شو د سوال خو بیا هم اچا غوښ پرونه نیوې طالبانو ستاسو په نظر ولې د طالبانو پریکړه بدله نسوله د شذو په مورید
مننه خو د دوی غوښتنه د دوی زورزیاتي او د دوی بندیز همدغه دي چې دوی نه غواړي چې کوم قانون او کوم حکم چې دا صادر کوي دوی طالبان صادر کوي چې هغې کوم تغییر تبدیل که فشار د نور هېوادونو باندې راوړي دوی نه قبول کوي او دا وخت دوی ویلي وو چې نور هېوادونه او سازمان او دا اروپایي هېوادونه حق نه لري چې زموږ کوم حکم صادر کړو او یا کوم قانون به جوړو دوی حق نه لري زموږ په دغه سیاسي کارونو کې مداخله وکړي دا دوی خبره نه لري چې د هر قانون جوړول دونه اسانه نه دي که جوړ شي ډېر هغه زیات وخت نیسي او زموږ قانون هر شی سم وو او دوی غوښتنه ده چې مخکې چې طالبان همداسې ښځې په کور کې ناست وو نجونو په کور کې ناست وو چې کور کې ووسی د دوی بیرون وتل او اصلا حرام ده باید ځبانې نوځي یا دوی یا د کور یا د کور د په خبرو باندې دا راځي چې باید څه وو دا د دین خبر نه ده کدا یو واقعیا قران ویلی دی او دوی واقعیا د شریعت دین خبرو کوي چې مو په اسلام کې ډیره تکړه بایستاده خزه درلوده او ډیر کارونه غوي کړی ول لکه خدیجه کبرا عائشه صدیقه دوی خزه دي چې نوم لري او د خزه د افغان میرمن خزه او د مسلمان خزه او غوي دوی خزه الګوري او مو د غوينه الګو اخستلې ده چې دا حکومت او داسې بندزونه چې دوی صدر کوي اصلا د دوی آگاهي او د دوی معلومات د دوی علم دانش لیک ده خبره نه ده کدا دوی واقعا د دې ساته تحصیل تعلیم دوی جګه وو او دوی خبره وو اس کله داسې خبره نه لیکلې وو او داسې بندزونه هیڅ کله په د میرمن افغان خزو باندې او جنو باندې نه راوړ چې داسې وو کې او داسې کارونه وکړي د دې آگاهي د طالبانو آگاهي لګده که دوی وګوري واقعا چې دا ملت ور دوی نه راضي اوسي او ملت ته خدمت وکړي نو پیدي خلک اوس هم تاسو خبرې چې وایي مکتبونه خوشی کوي تر اوسه معلومه نه ده ځکه تر اوسه دوی خپل خبره باندې هیڅ کوم یو عملي عمل نه دی کړی او یو عجیب غریب یونیفرم جوړ کړی ده مخې از ما خوریم وایي چې وخت هم خزینه او د انجونو تایمونه بیلو او د خلکان تایمونه بیرو وسم کاری کوم قانون کوم ماری جوړوي امداسي به وسی کوم فرق نه لري کوم توپیر نشته نو عمر دوی دوه کار دوه نیم کار دونه ځنو کړ او د انجونو وخت ځای کړ او دونه وخت واخیستل چې موږ دا په یو قرن منسو پوره کولای شي دا انجونو خپل وخت ځای کړی دا او د تعلیم نه پاتې وي د نیمایي پانتون تل هغه ډاکټر یا انجینر یا اقتصادان هغه کېدل هغه هم بند سو نو زما په نظر که دوی غواړي کوم حکم کوم قانون صدر کړي باید ډېر غور وکړي او ډېر خلک وګوري د هر نګانه چې زموږ خلک آسیب ونولي مګر په دوه نیم کاله دوی دونه آسیب دونه ضرر دونه خسارات زموږ خلک ته ورسول زموږ هیواد ته ورسېدل چې موږ هغه په دونه زر جبران کولی نسو.
مننه اغلی صافی. اغلی هم در ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د شوزو پر سفر باندې د طالبانو لخوا بندیز چې تر یو ټاکلې واټن ورسته دوی نس کولای چې ولاړ سي او سفر وکړي، د دغه تر شا ستاسو په نظر څه لامل کېدلای سي او د دې منطق چې طالبان یې لري څه کېدای سي؟ آیا فکر کوي چې دوی د امنیت په خاطر باندې دا خبره کړې ده؟ که د امنیت په خاطر وي ستاسو په نظر، نو آیا د ښځو د محدودولو پر ځای باندې دغه د یو حکومت دنده نه ده چې د خلکو امنیت ونیسي او هغوی باید په امن کې آزاد وي او سفر وکړای سي؟
اصلا ظاهرن که مونږ ګورو هر فرمان ته هر محدودیت چې دی وځ کوي هغې ته شرعي بڼه ورکوي. خو په اصل کې زما په فکر، البته شخصي نظر دی، چې دوی د هر محدودیت دپاره وخت چې سیاسي تعاملات کې وروسته پات کېږي یا هدف ته نه رسیږي یو نوی محدودیت وځ کوي ښځو باندې. مثلا په وروستیو کې وخت چې سازمان ملل کې ورته چوکۍ ورنه کړلای شوه، دوی دغه محدودیت وځ کوي چې په ملګرو ملتونو په دفتر کې هم ښځې نشي کولای چې دنده ترسره کړي. زه شخصا په دغه باور یم، خو د دوی د مفکورې په اساس څه شی چې د دوی فرمانونه تر شا دی هغه شرعي قواعد دي چې متاسفانه شریعت کې هم دا ځای نه لري او دا شریعت په اساس نه دي. د شریعت نه ښځینه خبرې دي، د افغانستان خلک ورباندې خبر دي چې شریعت کې د ښځو حقونه څه شی دي، ولې شریعت داسې خلکو ته نظر ته ورولي چې ښځې ته د انساني په توګه نه ګوري. په داسې حال کې چې په شریعت کې ډېره واضح خبره دا ده چې هیڅوک هیڅ انسان په بل نسبت بل انسان پورې برتري نه لري مګر د تقوا په اساس. نو دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ نارینه ډېر امتیازات لري، ډېر ازادیانې لري. ازادي خپله یو لوی نعمت دی، یو امتیاز دی چې دوی نارینه ورته ورکوي خو ښځې ورنه محرومي. دا په خپله باندې دوی یو 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 غیر عادلانه قضاوت ته یا تصمیم یا پریکړه ده چې د ټولنې خلکو په منځ کې نیسي. په داسې حال کې چې د شریعت په اساس باندې هیڅ انسان د بل انسان نه برتري نه لري، دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ دا په خپله یو غیر شرعي پریکړه ده چې دوی کوي. د ټولنې د وګړو ترمنځ توپیر راوستل دا په خپله یو غیر شرعي عمل دی چې دوی ترسره کوي او دوی ته هیڅ ځواب هم نه لري. زه ډېر تعقیبوم چې د دوی د نظریاتو نه به یو داسې څه شی واورم چې زه به ځان قانع کړم چې والا دغه پریکړه شرعي پریکړه ده. خو متاسفانه زه چې ډېر دقت کړم، ډېر تعقیبوم، داسې یو څه د دوی دغه وایندویانو نه چې تلویزیونونو رسنیو ته معرفي کوي، زه داسې څه نه وینم چې په هغې کې به د شریعت په اساس کومه ښه پریکړه شوې. د دوی د پریکړو تر شا ټول شخصي اغراض دي، ټول د ټولنې د خلکو ځورونه ده، ټولنې خلک مجبورول دي. اوس دغه بې سرپرسته ښځې ټولې په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان یو لاره پیدا شي چې ووځي. یو چا چې یو عادي ډیټا انټري وزده به د افغانستان نه ووتل هغه ځوانان. اوس دغه افغانستان یو سیستم درلود، یو نظام و، اوس دا په چا باندې دوی بیشتره جوړوي؟ زه نه پوهېږم دا ټولنه به څنګه شي. دغه یو څو سرک جوړول خلکو ته نمایش ورکول دا خو د سیستم پورې اړه نه لري، دا خو یو عادي کارونه دي. خو دا چې سیستم څومره خراب شوی، اداراتو کې یو ښه سیستم و دغه شل کالو کې جوړ شوی و، او اوس نه هغه هیستوري ویم یعنی هغه معلومات چا سره پاتې دي چې دننه هیواد کې او نه هغه وګړي پاتې دي.
هغه یو څو محدوده کسان هم چې پاتې دي په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان نه ووزي. ولې دا نن اوضاع دومره بده شوې ده چې یو څو خپل وطن چې هغه مور دی هغه خوشکۍ او بارني واته ځي. تاسو خپله پوهېږئ چې په هر کې ډېر سهولتونه مې هغه د وطن د ژوند خوند او درد هغه پات کېږي یو انسان ته. ولې خلک دومره مجبوره شي چې دوی یعنی فرار په قرار ترجیح ورکه او د هېواد نه ووزي؟ دوی باید داسې یو فضا رامنځته کړی وای چې هر چا د امن او ډاډ احساس کړی وای او په کې اوسېدو ته یې زړه ښه کړی وای. متاسفانه اوس موږ وینو چې هېڅ داسې یو امید نشته خلکو ته. هر چا ته چې زنګ وکړي بس وایي چې داسې یو بې خونده ژوند شوی دی، داسې یو بې رنګه او بې کاره ژوند دی، کار نشته، عاید نشته. دغه کورنۍ چې بهر دي دوی کوشش کوي چې تقریبا 15-30 شپږو پورې کورنیو ته مرستې وکړه، او هغه څوک چې بهر کې څوک نه لري تاسو هم پوهېږئ چې هغوی وضعیت به څه وي. نو ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. خدای وکړه چې دوی یو وار د ټولو ستونزو ته کښېني، د یو حاکمې ډلې په توګه د مسؤلیت احساس وکړه او کښېني، دغه خلاوې د منځه ویسي، دغه ستونزې کمې د منځه ویسي، او ټول د افغان ټولنې وګړي وتوانېږي چې یو امن او آرام او ښه فضا کې ژوند وکړي. دوی یو څه چې وایي چې په افغانستان کې امنیت راغلی، کوم امنیت؟ اوس هم انفجار شته، انتحار شته، دا یې خو یو خوا پرېږده. دغه بیکاري، دغه نور زجرونه چې په خلکو دي، دغه د ښځو تعلیم ته نه لاسرسی، دا ټول دغه ټولې غټې ستونزې نه دي چې خلک ځورېږي. دا خپل امنیت نشته، دی دا رواني امنیت نشته. تاسو پوهېږئ چې یو انسان چې روانه نارام نه وي هغه فزیکي لازنه هم هېڅ جوړ انسان نه حسابېږي، ځکه کله چې روان آرام وي انسان ښه پرېکړې کولی شي، ښه انرژي لرلی شي، ښه فیصلې کړلی شي، ښه هدف ټاکلی شي. افغانستان خلک ټول رواني فشار لاندې دي. وخت چې رواني فشار لاندې دوی ډپریشن کې اوسي، د دوی فزیکي صحت یا حالت قطعا ښه نه دی، او دوی هغه فزیکي امنیت خوندي نه دی. دوی هر کله کېدای شي چې هر کار چې ورنه وشي، یو څوک چې د پرسته کېدای شي په لاره روان دی خطر سره مخ شي، امنیت یې یو مثلا ډېر ستونزې ورته برسېره کولی شي، هغه رواني امنیت نه لرل.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، یوازې درې دقیقې نور وخت لرو. ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم، هغه ښځې چې د امنیت د خوندیتوب په خاطر باندې له هېواد څخه وتلې دي، ستاسو په نظر آیا دوی دغه احساس لري چې دوی حق لري چې پرته له بیرې بیرته افغانستان ته ستنېدای شي؟
مننه. دا یو خبره وکم چې زه همدلته یم، زه خپل خوندیتوب امنیت احساس نه کوم او کولی نسم. څنګه زه خپل خوندیتوب امنیت احساس ونه کړم؟ زه کولی نسم چې خپل دنده ته ولاړ شم، زه کولی نسم چې یو چیرته سفر وکړم لاړ شم، زه آزاد ګرځېدلی نسم، زه پاس ته تللی نسم، زه کلب ته تللی نسم. نو هغوی څنګه په دې د طالبانو حکومت او نظام باندې باور وکړي او راسي، او دوی تضمین نه وکړي چې موږ د دې ښځې چې باندې دي راسي، زه تضمین کوم دوی ټول حق ورکول کېږي؟ که داسې دي خو دا ښځې چې اوس دننه ده، اوس دا ښځې چې بیچاره هر ځل غږ باسي چیغ کوي چې زمونږ حق راکوي، ولې تاسو د دې حق نه راکوي چې تاسو وایي چې هغوی ښځه نه راسي؟ اصلا د امنیت خوندیتوب اصلا نشته. هغه مخکې همدرد صاحب وویل چې امنیت رښتیا وایي، زموږ امنیت یو امنیت چې دا انفجار انتحار اوس هم ډېر ده. که دوی وایي چې موږ دا کارونه دم بند کړی ده، نه دي بند کړی، که وخت وو دوی نه وو چې همدا کارونه دي طالبان کړي وو. اوس چې دوی راغلی چې وایي موږ امنیت جوړ کړی ده، ښه کړی ده، اوس د داعش په نامه دا انفجار انتحار کېږي، د مکتب شفخانی هر شی دوی وهي دي. دوی د انسان د افغانستان خلک د ارزښت نه ورکوي، افغانستان خلک ته مخصوص د ښځینه ارزښت نه ورکوي. چای دوی خپل دین ژوند وکړي کنه، خوندیتوب اصلا زما په نظر نه سه. یوازې امنیت چې دوی وایي په خلکو کې امنیت شته، دا امنیت موږ وخرو، کرایه ورکو، خوراک کباب شیان به وخت موږ چې شي وکړي امنیت سره. هغه ملک کاش کې 100% امنیت ښه وو چې موږ د هر نگان خپل ځان په خوندیتوب احساس کوله. اصلا امنیت نشته، موږ فزیکی امنیت نه لرو، دوانی هم امنیت نشته. موږ کله چې دا فشارونه د باندې کور خود دا موږ باندې اغیزه کوي، زمو زمون ډیر انجونو زمون ډیر میرمنو چې اوسګار دي او انجونو چې خواندي تنزي پانتون تنزي هغه بخیت رواني تکلیفونه سره مخامخ شوی ده. خو دا سمانه کوي چې امنیت نشته. امنیت واخنیو امنیت واقعا زمون په هیواد کې خو نو دوی خواندي تل پانتون تل مونږه وظیفه او هغه وخت مونږ ویل چې وو شکر امنیت زمون په هیواد کې ست نه اصلا امنیت ست نه برابرۍ ست نه عدالت است ایس شی زمون په هواد کې اوسنه کا هغه خزم تللې زمون د هواد نام زمون ډیر خزي هغه باسیده د کادر هغه خزي د چتللې ازا هغه لابي ګر خزي چې هغه اوې تنوي هغه نور خزي چې خپل هواد ته خدمت کوله سم صادقانه او د خپل ځان خدمت کوله او کوم نارینه چې خزي نارینه چې هغه تللې ده اوس زمون په هواد کې خطر علمی اصلا نشته دونه دی کل تختیده لیده زکا دوگوی امنیت خنو که ورکن امنیت و اوگوی پخپل و دفتر تلا نومانی اوگوی تختیده لخبر هیوان
دیر منن اغلی صفی بله دیر منن سلامت وسی اوریدون کو ده داز ما حق دی خبرونی وقت هم نور پای ترسیج لخپل دوارو میلمنو اغلی شایستا صافی او اغلی هم درد سخه دیر منن چی لمر سره پا دی خبرونی که گدون وکر بله اونی ببیال تاسو سرایم تر بیامو پر خدای سپارم.